تاسو مشال ویډیو اوري په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه غړې کې بعد امریکا ولسمشریز انتخابات د پاکستان په سیاسي حالاتو او په کابل پونتون شوې بریت ترڅنګ د خبرونې په دویمه نمایي کې 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم اوریدې شي. خو د هر څه نه اول د دې وخت مهم خبرونه چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. په امریکا کې د نومبر 3 ولسمشریز انتخاباتو پر مهال د هیواد په یو شمېر ریاستونو کې د رای کارول مرکزونه تړل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې دا ځل یې هیواد د ټول بند یا لاکډاون زغم نه لري. او د اروپایي هیواد استریا چارواکي وایي دغه هیواد په سر شار ویانا کې د ترهګر برید په تړاو 14 مشکوک کسان ویلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په امریکا کې د نومبر 3 ولسمشریز انتخابات پر مهال د هیواد په ختیځ ساحلي ریاستونو کې د رای کارولو مرکزونه تړل شوي، خو په لویدیځه برخه کې لا هم خلک خپل رای کاروي. دا ځل دغه تاریخي انتخابات په داسې حال کې چې یو خوا کورونا او بعد دا هیواد ځپلی او بلخوا د امریکا ملت ویشل شوی دی. په دې ولسمشریز انتخابات کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نوماندی، بلخوا د ډیموکرات ګوند له لوري پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشری نوماندی. د لومړي نتیجې له مخې په ځینو ریاستونو کې ټرمپ او په ځینو کې بیا بایدن مخته دي. د کورونا وبا له کبله شاوخوا 100 میلیونه خلکو د نومبر له 3 وړاندې د ډاک یا د رای ځانګړو مرکزونو ته پورتاک سره خپل ووټونه اچولي ول. خو د نومبر پر 3 بیا هم ګڼو خلکو خپلې رای وکارولې. په دې هیواد کې خلک په مستقیم ډول ولسمشر نه ټاکي، بلکې د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي له لارې یې ټاکي. د هیواد د هر ایالت د نفوس او رقبې پر اساس ورته په ټاکنیز پلاوي کې رای ورکول کیږي. د بریا لپاره نوماند باید له 538 رایو څخه 270 ټاکنیز یا الیکټورل رای واخلي. امریکای ولس نه یوازې د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رای کاروي، بلکې دوی د امریکا د اساس جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم ووټونه اچوي. د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره ډیر مهم دی، ځکه دا ولسمشر د دې صلاحیت ورکوي چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منظور کړي. د تیر دوه کلونو پر مهال ولسمشر ډونلډ ټرمپ له یو ویشل شوي کانګرس سره کار وکړ. د 2013 کال مزمهال انتخاباتو راهیسې ډیموکراټانو د 315 غړو په اساس جرګه کې څرګند اکثریت خپل کړی دی، خو بلخوا بیا د امریکایي سنټ په 100 غړو کې ریپبلیکنز د 43 په مقابل کې د 350 غړو په درلودلو سره برلاسه دي. دا ځل د سنټ لپاره پر 15 چوکیو انتخابات کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دی چې نه خو یو ځل بیا سنتونه بندولای سي او نه یې ملک دویم ټول بند یا لاکډاون زغملای سي. نوموړي د نومبر پر 3 په اسلام آباد کې به خبري وڼه ته وویل چې حکومت یې فیصله کړې چې نومبر له لومړۍ نیټې څخه به د وړو او درمیانه سنتونو له خوا د معمول څخه زیاته بجلی په استعمالولو د راتلونکي کال تر جون میاشت پورې 50% رعایت ورکوي. دغه خبره پر دې سربیره به د راتلونکو درو کلونو پورې هر ډول سنتونو ته په 15% کم نرخ اضافي بجلی هم ورکوي. په پاکستان کې د تیرې میاشتې له اخري اونۍ څخه د کورونا مثبت پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. تر نن ورځې پورې د پاکستاني روغتیا چارواکو په وینا د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېره تر 3,16,000 اوښتې ده او 6,949 کسان ترې مړه شوي دي، بلخو له دې وبا تر 3,16,000 کسان رغېدلي هم دي. او د اروپایي هیواد استریا چارواکي وایي د هغه برید په تړاو 14 مشکوک کسان ولي چې چانسلر سیباستین کورز یو تاریکونکي ترهګریز برید بللی و. د نومبر پر 2 ماښام مهال په سر شار ویانا کې د برید کې 4 کسان وژل شوي ول. هغه مهال د شار په شپږ ځایونو کې د وسلوالو له ډزو وروسته پولیسو خلکو ته د نومبر پر 3 په کورونو کې د دننه پاتې کېدو ویلي ول، ځکه چې د مشکوکو وسلوالو د لټون عملیات جاري ول. په برید کې 2 ښځې او 2 سړي وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي ول. پولیس هغه مشکوک 40 کلن تن ویشتلی چې د استریا او شمالي مقدونیا غبرګ شهریت یې درلود. دغه کس مخکې په ترهګري محکوم شوی و. د دې ترڅنګ د 2 نور مشکوک کسانو په اړه ویل کیږي چې په خټه مقدونیایان دي. داعش وسلوالې ډلې د اوماک په نوم پر خپل خبري اژانس د څه ثبوت ورکولو پرته د پیښې ذمواري منلې ده. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د دې غړې تر اخیره کرا سره پاتې شي. نو د ځنو نور راپورونو ترڅنګ په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم واوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې په امریکا کې ولسمشریز انتخابات چې کوم دی غره روان دي، دا وخت را سره یو وار بیا د واشنگتن نه د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین په لاین باندې دی. افتخار، تاسو ته ستړي مشي وایو که تازه حال راکړی د انتخاباتو په حق له
مننه. تازه خبرې خودل ته دا دي چې دا وخت نتیجې د چې کوم رائے شمیرل کیږي د هغې په اساس باندې اوس نتیجې راځي د مختلف ایالتونو، او په هغې کې لکه داسې کم واضح ګټه لا چا نه ده ترلاسه کړې، بلکې دغه زغل صدارتي چې کم دی دغه مقابله په خاصه توګه په هغه ایالتونو کې چېرته چې امکان و چې په کم کې خلکو رائے واضح نه و چې چاله به ورکی ډیموکریټ لا یا ریپبلیکن لا، نو هغه عمر سلا دیوبل سره بیخی سر په سر روان دي. په هغه کې کوم فیصله نه درامسته شوی د ځین ایالتونو نتیجې چې دی په ایالتونو په خپل باندې په رسمي ډول اعلان کړی دي او لا د ډیرو پاتې دي، خو دغه پروسه به چې دی دلته موږ وینو په ټلویزیونونو او دا په غټو اخبارونو کې چې کم تفصیلات ورکول کیږي نو سو وخت په خلی داسې امکان نشته چې ګنې ډیر زر به معلوم شي دا هر څه. خو رای ورکول په ټولو ایالتونو کې اوس تړل شوی دي او د رای شمیره دا وخت روانه ده.
ښه، افتخار حسین، ستاسو د وینا مطلب دا چې لکه په امریکا کې دغه چې کوم رای ورکولو پروسه چې وه هغه سر ته ورسېدله او چې کوم ولایتونه چې هغلته روان و دغه هغلته هم دا بنده شوې ده؟
او دغه تړل شوی دی په مکمله توګه اوس تر رای شمیرنه دا وخت روانه ده. په ډیرو ایالتونو کې که ډیموکراټ دي او که ریپبلیکن دي هغو کې سر ته رسېدلې ده او هغوی په خپله نتیجې هم اعلان کړي دي، او دا وخت خپل چې کوم الکتورال کالج هغه شمار شمیري یعنی کم چې د ایالتونو پر سر نمایندګان وي د هغې هم شمیرې لګیا دي رامنځته کیږي. مختلف مطبوعات هغه خی وی وایس اف امریکا په خپله هم په رسمي ډول دغه وخت په وخت راځي نو اعلانوي، نو اوس د نتیجو چې کوم نتیجې اعلانېږي د هغې کار پیل شوی دی.
افتخار، یو اخري پوښتنه، لکه څنګه چې په پاکستان کې انتخابات وشي نو مرکزي الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه د نتایجو اعلان کوي، امریکا کې څه سیستم وي؟
یقینا دا ډیره ښه د اوریدونکو لپاره پوښتنه ده چې دا د دې چې کوم لکه دا زر نه کیږي په حکومتي کچه باندې د دې چې کوم الیکشن کمیشن خپل دی د ګورنمنت حکومتي سطح باندې هغه کوي، خو هغه په رسمي ډول بیا په دسمبر کې کیږي تر څوارلسمه نیټه ویل کیږي چې په عمومي توګه ده، او دا غینه مخکې چې کوم وي نو دغه په غیر رسمي ډول د ایالتونو لخوا شوی وي، خو دې ته کوم له سرکاري یا رسمي پخلی نه وي ورکړی شوی، نو دا په هغه وخت کې کیږي او د هغې نه وروسته بیا موږ ګورو چې په جنوري کې نوی صدر چې دی بیا سوګند پورته کوي.
ډیره مننه افتخار حسین د تازه معلومات را کولو لپاره. اوریدونکو، دا افتخار حسین د واشنگتن نه زموږ د ډیوه ریډیو همکار، هغې خبرې تاسو واورېدلې چې کوم د ووټونو اچولو لړۍ چې کوم وغه په امریکا کې پوره شوې ده، دا وخت یو ولایت هم یا یو ځای هم داسې نشته چې هلته ووټونه اچولې کیږي، بلکې اوس شمیرې چې کومې دي هغه روانې دي. هم د امریکا په دې انتخاباتو کې به پاتې کیږو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د نومبر درېمې نېټې باندې ولسمشریز انتخاباتو چې کوم دي هغې دپاره ووټونه واچولی شو. نتیجې چې کومې دي هغه به یو څو ورځې وخت نیسي، خو دا ځل د پخوا پرتله ګڼو خلکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیستله. په دې ولسمشریز انتخاباتو کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نوماند دی، بلخوا د ډیموکراټ ګوند له لورې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن د ولسمشر شری نوماند دی. امریکایي اولس د دې هیواد استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم ووټونه واچول. احمد شاه زمي په نیویارک کې له شنونکي جانګیر خټک سره خبرې کړي او په لومړي سر کې له هغه پوښتنه کړي چې دا ځل انتخابات له پخوانیو هغه څومره اولی بیالو.
یو خدا او شول چې یو داسې دور کې او شول چې کله امریکا یو د وبا دور نه تیریږي او بیا اقتصادي ستونزې به لدی ځکه چې هغه هم دې سره تړلی، نو دا خو یو دا. او بیا دویم دا ده چې امریکای ووټرانو تر مخه چې کم سوالونه دي هغه هم ډېر لوی لوی دي. کیو طرف ته صدر ټرمپ خپل یو پلانس او تګلارې لري ملک ترقی دا پارا او دا خلکو خوشحالی دا پارا. نو بل طرف تا جو بائیڈن چې کم دا هغه په مقابله کې لګیا دی دا ټاکنو کې ولاړ دی، هغه هم خپل یو سوچ فکر او تګلارې لري. نو خلکو سره یو دوه مختلف قسم ته تګلارې دي او هغه مطابق خلکو خپله رایه چولې ده. او اوس دا پته به لګي چې د دې نتیجو ځکه چې نتایج خو لا اوس هم را روان دي، خو تر اوسه چې سو شیزونه شوي دي هغه دا دي چې ګوره ریکارډ نمبر کې لکه چیرې هم امریکې کې د ټاکنو ورځې ناول یعنی پرون چې کله خلکو ووټ اچولو یا خپله رایه ورکوله هغه نه اول چیرې هم په امریکې تاریخ کې دومره لویه کچه باندې ووټونه نه راغلي چې څومره ډیزل راغلل، یعنی 100 میلیون نه زیات ووټونه دا ووټ اچولو یعنی دا الیکشن ورځې نه اول راغلي. او بیا ورسره دا چې کمه ګرم جوشي مونږ ولیدله خصوصي توګه باندې ځوانانو کې، او بیا نور رنگو نسل خلکو کې لکه تور پوستان شول، لاتینیان شول، یا نور آسیایی هیوادونو خلک شول چې کم دلته کډوال دي خپل کور ژوند کوي، هغوی اټول د طرفه چې کومه ګرم جوشي ولیدل شول هغه هم د کتو قابله وه.
مننه خټک صاحب، دلته یو پښتنه بل پیدا کیږي، هغه دا چې یو خو تاسو ویل چې د امریکا د لسیزو په تاریخ کې تر ټولو زیات خلکو دلته رایه وکاروله، آیا د دې رایه کارولو د زیاتوالي تر شا د ډاک له لارې د رایه کارول یا د ووټ اچولو بهیر دی که ځینې نور داسې عوامل ول چې هغوی خلک دې ته مجبور کړل چې دوی باید راووزي خپلې رایه وکاروي او د خپلې خوښې ولسمشر وټاکي؟
زما خیال دا دی چې دواړو امتزاج و، ځکه چې کرونا د وجه نه چکله ریاستونو مختلفو ایالتونو خلکو اسانتیا دپاره ارلی ووټنګ یا شخصي توګه باندې دا ووټ د الیکشن ورځ نه یو څو ورځې اول شخصي توګه باندې ووټ اچولو اجازه هم ورکړله، او بیا د ډاک د لارې ووټ اچولو اجازه هم وه. او ډېرو ایالتونو کې خو تقریبا څومره ووټرانو هر چا ته کور ته ډاک د لاره ووټ استول شوی و، هغوی ته دا چوایس و چې هغوی خپله په ذاتي شخصي توګه باندې ووټ اچول غواړي او که ډاک د لاره. نو یو خو دا وه چې دې د وجې نه هم ډېر زیات دروند ووټ راغللو، او بیا ورسره دا چې لکه ما تاسو ووایي چې دو ټاکنو کې ډېر زیات ګرم جوشي ولیدل شوله دواړو کاندیدانو طرفه، که صدر ترامپ خبره وکړو او که جو بایدن خبره وکړو، دواړو د طرفه په دې کې ډېر زیات محنت هم شوې ده. ما پر کې دواړو طرفه ډېر بھرپور انتخابي مهم چلولې شوې ده، او ډېر زیات تقریبا هر چرته دی کوشش کړی چې ځان ورسوي او ووټران دې ته کاني کې چې هغوی د ټاکنو په ورځې بهر راوځي او ووټ واچوي. او بیا خلک یو طبقه دا ده چې چا رایه دادا چې صدر ټرمپ ته څلور کاله نور پکار دي، ولې چې هغه چې کم هیواد کم طرف ته روان کړی دا بالکل ټیک درست همت دی او دا صحیح لاره ده، او په دې باندې زمونږ چې کم ستونزې دي خوشلوګه باندې اقتصادي چیلنجونه چې کم دي د کرونا د وجې نه چې کم پیدا شوي دي امید هوګه باندې نو هغه مخنیوی وشي. او بیا بله چې کمه طبقه ده هغه دا چې چا رایه دادا چې هغوی صدر ټرمپ سره په دې خبره رضا نه دي او هغه هغه سره مخالفت کې دي، او هغه جو بایدن چې کم سوچ فکر او تګلار ده هغه سره مرګري دي، نو هغه هم په دې کې ډیر زیات خپل یو ډیر زیات ضروری غړي چې هغه خپل رائے ضرور واچي.
مننه خټک صاحب، ورستی پښتنه مې دا ده کتم تاسو مخکې په خبرو کې وویل چې د دې انتخاباتو نتیجې به څو ورځې وخت واخلي ځکه دا د پخوانیو پرتله بیل دي، خو دلته زما پښتنه دا ده چې د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول لکه موږ د استازو جرګه ورته ویلای سو بل د مشرانو جرګه یا سینټ د داغوی د پاره هم خلک خپلې رایه کاروي، د دې کنټرول هم د ولسمشر د پاره ډیر مهم دی چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منظور کړي. نو د دوغو د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا استازو جرګې او د سینټ یا د مشرانو جرګې د غړو انتخاب به څومره داواری بیل وي یا داواری به څه اثر به وي؟
زما خیال دا چې دا انتهائی مهم دی، هر چا فکر صدارتی ټاکنو باندې دی او هغه باندې توجه ډیره زیاته ده، او زه لکه دې بالکل تاسو ته خبرې باندې اتفاق کوم چې دې طرف ته چې کومه توجه ده چې کوم پکار ده هغه دینه پکار ده چې دینه هم زیاته وي، ولې چې صدر ټرمپ اوګټي او جو بایډن اوګټي دواړو په صورتونو کې هغه د کانګرس مرګرتیا او ملاتړ نه بغیر چې کوم خپل ایجنډا ده هغه مخکې ته نشي وړلی. نو لہذا تر اوسه پورې یعنی د ټاکنو نه اول د هاوس آف ریپرزینټیټیوز یا استازو جرګه چې کومه ده د دې کنټرول د ډیموکراتیک پارټۍ په کنټرول کې او چې کوم سنا ده سنیټ هغه د ریپبلیکنز په کنټرول کې وا او دا بوس قتل واړی چې هغه نتایج کم طرف ته دي ولې چې هغه حمله کافی نتیجې پاتې دي او هغه کې پته لګی چې څوک دا سینیټ کنټرول حاصلوي او چې هر څوک حاصلوي زما خیال دا دی چې د دې اغیز د امریکې مستقبل کا پالیسی کاغا د کورنۍ پالیسو په حواله وي او کا خارجه پالیسی په حواله وي دواړو باندې به د دې اغیز ډیر دروند وي. لہذا دا هم ډیر زیات
جانگیر خټک وو چې زمنګ همکار احمد شاه اعظمی ور سره مرکه کړی و د امریکا انتخاباتو په اړه. هم په انتخاباتو موضوع کې به پاتې شو. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده چې پرون د نومبر په دریمه امریکایانو د دې لپاره رای واچولې چې په ډونلډ ټرمپ او جو بایډن کې یو د ځان لپاره ولسمشر وټاکي. دا چې که ډونلډ ټرمپ په دویم وار یا جو بایډن په لومړي ځل د امریکا ولسمشر جوړ شي نو د پاکستان، افغانستان، هندوستان او چین په اړه د امریکا ممکنه پالیسي څه کېدای شي. زمنګ همکار اسرار علم مومند په پاکستان کې له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
په لاهور کې د سیمه ایزو نړیوالو چارو په امتیاز علم وایي د ډونلډ ټرمپ په حکومت کې د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوي نو د پاکستان حکومت په غواړي چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي خو نوموړی وایي که جو بایډن یې هم وګټي نو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې به همداسې ښې وي ځکه چې امریکا به غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان مرسته جاری وي. امتیاز علم په سه شنبه مشال ډیو ته وویل هغه ته نخ کاری چې په دغه سیمه کې به د امریکا په تګلاره کې څه بدلون راشي او واشنگټن به له هندوستان سره خپل استراتیجیکي ملګرتیا ته دوام ورکوي.
که بایدن یې ګټي او که ټرمپ خو ښکاري نه چې دلته به حالات بدل شي ځکه چې د چین په ضد کې امریکا هند ته ډېره نږدې شوې ده. امریکا به غواړي چې د تجارت نوې ټکنالوژۍ او کاپی رائټس پر سر پر چین خپل موجوده فشار ته دوام ورکړي بلکې د چین خلاف په د بایدن حکومت نور هم سخت پوزیشن خپلوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرال ترد مسعود بیا وایي که څه هم د چین د کاروباري سرغړونو د مخنیوي لپاره به پر دې هیواد د هندوستان په مرسته د امریکا فشار جاری وي خو تمه ده چې د بایدن په حکومت کې به د واشنگټن له بیجنګ سره تجارتي اړیکې ښې شي ځکه چې جو بایدن پر دې پوه دی چې امریکا ته د خپل تجارت زیاتولو لپاره له چین سره اړیکې ښې کول ضروري دي. البته تلت مسعود په سه شنبه مشال ډیو ته وویل که جو بایدن ولسمشر شي نو کېدای شي چې په دغه سیمه کې د پاکستان ارزښت یو څه زیات شي.
د پاکستان په حواله سره به زه دا ووایم چې د دې سیمې په اړه د جو بایدن پوهاوی ډېر ښه دی او هغه په افغان سوله کې د پاکستان له ارزښته خبر دی. له دې وجه هم د پاکستان اهمیت زیات دی چې دا یو ایټمي هیواد دی او بل دا چې له مسلمان هیوادونو سره یې هم اړیکې ښې دي خو د پاکستان په اړه د امریکا د موجوده حکومت په پالیسیو کې به ډېر بدلون نه راځي ځکه چې د ټرمپ په وړاندې د هند څومره اهمیت دی نو هغه د بایډن په وړاندې هم دی.
خو په سه شنبه له مشالو سره په خبرو کې د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد بیا وویل که جو بایدن د امریکا ولسمشر شو نو کېدای شي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا په ولسي ټولنو او خبریالانو لګېدلي بندیزونه کم شي.
د دواړو ګوندونو د سیاسي امیدوارانو په پالیسیو کې ډیر فرق نه وي خو په تیرو وختونو کې ډیموکرات ګوند په پاکستان کې د ولسی ټولنو او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کوششونه کړي دي. نو که بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای سي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا پر ولسی ټولنو او خبریارانو پر لګیدلو بندیزونو د امریکا رویه سخت سي او دا به د عمران خان حکومت لپاره کوم ښه پیغام نه وي.
یادی وی چې پاکستان وایي په هیواد کې یو ولسی ټولنه او صحافت آزاد دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې او د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بیا په سه‌شنبه له مشال دیو سره په خبرو کې وویل هغه ته نخ کاری چې په امریکا کې د ولسمشر له بدلېدو سره به د دغې سیمې په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم خاص بدلون راشي.
د دې قائل یم چې امریکا کې د هر چا حکومت راغی په پالیسی کې ډېر فرق نه راځي، یا که د پاکستان سره تعلقات وي که د بل ملک سره تعلقات وي، د چا خبره د 19-20 فرق په کې راځي. نور امریکې خپل یو سیټ پالیسی ده، هغه باندې چې هر پارټۍ سره راشي په هغه به کار کوي. مثال به درته افغانستان ووایم چې اول بوش صاحب چې وو یا کلینټن وو څه حالات څنګه پالیسی وا، بیا چې بوش راغی بیا پالیسی څنګه روانه وا، بیا چې بوش وخت تیر شو اوباما راغی نو خلکو وی چې اوباما سره خو به حالات ډېر بدل شي. هیڅ بدل نه شول، مغرنکا 19-20 فرق پالیسی چلے ده.
یادو څلورونو پوهانو ویل چې که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې هغه غواړي د روان کال د دسمبر 15 پورې ټول امریکایي پوځونه له افغانستان وباسي، خو د دوی په خبره بایدن به غواړي چې ځواکونه یې تر ډېر وخته په افغانستان کې پاتې شي، ځکه که یو خوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې نو بل خوا په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې اهم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دوی دا هم ویل چې له ایران سره د امریکا او د نړۍ نورو طاقتورو هیوادونو اټومي تړون چې د ډیموکرات ګوند په پخوانی حکومت کې شوی وو، نو که د دې ګوند غړی جو بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې امریکا بیا په دغه تړون کې داخله او له ایران سره یې اړیکې ښې شي. یا تړون پر 2015 کال وشو چې له مخې یې ایران له خپل اټومي پروګرامه لاس پر سر شو او لویدیځوالو ورباندې لګولي بندیزونه نرم کړل، خو په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران له اټومي تړونه چې د په خبره له لومړۍ ورځې د خامیو ډک ته وځي.
اسرار عالم مومند رپورٹ میں واوریدو چې په پاکستان کې کارپوهان د امریکا انتخاباتو په اړه او د راتلونکي صدر په اړه څه نظر لري.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې د تیرې څمودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي. اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جوړولو وروسته د حکومت خلاف جلسې پیل کړې دي او وایي چې د درغلیو په بنیاد راغلی وزیر اعظم د استعفا ورکړي. بلخوا د حکومتي ګوند غړي او وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن په خپلو درغلیو پرده اچولو لپاره احتجاجونه او جلسې کوي. دا چې اپوزیشن او حکومت د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي او ترمنځ یې مذاکرات نه کېدو به څه نتیجې وي، په دې اړه زموږ همکاري انیسه اجمل له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
اور اگر اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی حکومت قبول نہیں ہے،
سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے،
عمران خان استعفا دو گھر جاؤ،
عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تیرې څمودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه په یو بل د ناهلۍ او درغلیو تورونه لګوي او سخت بیانونه ورکوي، د سیاسي چارو پوهان وایي باید د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات وشي او دواړه خواوې د جمهوریت خوندیتوب او د سیاسي بحران مخنیوي لپاره کار وکړي. په پېښور کې د مشرق ټي وي بیرو چیف محمود جان بابر د نومبر په 3 مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال د حکومت او اپوزیشن ترمنځ درزونه او اختلافات ډېر زیات شوي دي او باید حکومت خپلې ذمہواری پوره کولو سره د سیاسي تناو ختمولو لپاره کار وکړي.
اوس چې څومره هم غټ قوتونه دی په پا پاکستان کې سیاسي او هغه خلک چې کم د چا ترمنځ سوله کولی شي هغه په دوه ګروپونو کې تقسیم دي. یو اړخ ته حکومت دی او بل طرف ته اپوزیشن دی. منځ کې ډو څوک پاتې نه دي. دې وخت کې حکومت کم ته چې مخامخ تیر کې انصاف دی هغه حکومت او د هغې ملګري هغوی دغه رنګې حالات دې وخت کې زما په خیال جوړ شوي دي د هغې د رویې نه چې اپوزیشن هغوی ځان ډېر لرې بوتلو. د دې نه مخکې به چې کله به په پاکستان کې چا حکومت کولو نو هغې به ځان سره حکومت مخالف ډلې به هم سناسه حده پورې ځان سره بوتلې، خو دوی ورته صرف غله وي او دوی اړو دا مني نه چې دا سیاسي قوتونه دي په پاکستان کې د دې عمرې ووټونه اخیستي یا د دې نه لږ غوندې کم ووټونه اخیستي دي. نو دې د وجې دې وخت کې په منځ کې اړ څوک پاتې نه دي چې د دې په منځ کې چېرته خبره وکړي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو جمهوري تحریک د اکتوبر له 14 راهیسې د حکومت خلاف جلسې پیل کړې دي. دوی خپل لومړنۍ جلسه په ګوجرانوالہ کې کړې. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند او د اپوزیشن ګوند اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د پی ڈی ایم جلسې ته ویلي وو چې موجوده حکومت د درغلیو په بنیاد راغلي او دوی به د حکومت خلاف په خپل دریس کې بدلون نه راولي.
زمونږ د مجبور کولو حاصل وشوې چې د درغلیو په بنیاد راغلی حکومت تسلیم کړو، خو موږ د دړکونه نه ویریدو او نن هم په دې دریز ولاړ یو چې دا ګوډاګي حکومت نه منو.
په کوټه کې د ډان ورسپانی مشر سید علی شاه وایي چې باید حکومت او اپوزیشن د خبرو میز ته راوستل شي، ځکه چې د جلسو احتجاجي ناستو له وجې حکومتي ادارو ته د امنیت په ګډون نور ستونزې مخې ته راتللی شي.
تیر وختو کې که موږ وګورو هر وخت چې دلته د حکومت خلاف یا د اسټابلیشمنت خلاف یو تحریک چلېدل دي نو دا هغه سره د یوې خوا یا بلې خوا د اسټابلیشمنت خامخا سپورټ سره یې، لیکن دغه وخت پاکستان ډیموکراټیک موومنت چې دی نو دا چې زور ته ګورم اول ورداسې معلومیږي چې دا د اسټابلیشمنت د سپورټ په غیر دا وخت دا موومنت روان دی. په کار خدا دی چې ډایلاګ وسی، ځینې سینیئر چې کوم پارلیمنټریانز دي یا سیاستدانان دي هغه داسې یو تجویز ورکوي چې په کار دا دی د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ یو سپیکرز کانفرنس راوبلل شي او دا یو قومي بیانیه ورکړي. نو دا به د حکومت د پاره او د اپوزیشن د پاره په کار دي د ټول د پاره قابل قبول وي. یعنی د اپوزیشن چې څه ګوندونه دي هغه دا خبره کوي چې د جلسو څخه بعد به بیا د لانګ مارچ ته ځي، بیا به درنې ته ځي. نو اوس اسلام آباد رنګ ښار کې 4-5 لک کسان چې جمع سي نو زما په فکر سره دا به ډیر غټ چیلنج وي د موجوده حکومت لپاره زموږ د ادارو لپاره.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د اکتوبر په 15 په کوټه کې جلسې ته ویلي چې موجوده حکومت جالي دی، د ولس ووټ ته عزت نه ورکوي او د ولس ستونزې له پامه غورځولې دي. دغسې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 2 په گلګت کې د وینا پر مهال ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د درغلیو ختمولو ویلي وو، خو اوس یې حکومت په خپله درغلي کوي. په پیښور کې خبریال جاوید عزیز بیاوایی باید په پاکستان کې سیاسي مشران جمهوري اقدارو او روایتو ته په کتو بیانونه ورکړي او د احترام یو ماحول جوړول پکار دي.
تیرو یو دوه دریو کالونه یو کلچر جوړ شوی دی د رایول خلاف کنزل کول هغې ته بدرد ویل مختلف طریقې باندې د هغې انسل چې دی دا یو ډېر غلط کلچر په دې سیاست کې ډیولپ شوی دی. یو خو ډسکرج کول پکار دي، بل لیډرز ته یو رول پلی کول پکار دي د مشرانو چې دی خپل کشران پوی کی چې یاره کته د بل مشر بې عزت کې سبا وستا مشر خامخا بې عزت کیږي. اسپیشلی چې کوم د حکومت پارٹی دا دی ته ډیر د صبر او د برداشت رول پکار دی. او بلک تاسو ګورئ داسې حکومت داسې جماعتونه شته دی چې هغه تر اوسه پورې سافټ لینگویج استعمال کوي، یو بل ریسپیکټ کوي. نو هغه لا را مخې کېدل پکار دي، هغه له دا دواړه ګروپس کینول پکار دي چې د یو بل ریسپیکټ کوي او ټالرنس مظاهره کوي.
بل خو د نومبر په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان په گلګت کې یو غونډې ته ویلي وو چې اپوزیشن ګوندونه چې هغه د پیسو د پټولو لپاره معاف کړل شي، خو دې بداکار کله هم ونه کړی.
یو یو چاته هې چې کسی نه کسی طرح مجھے بلیک میل کرے اور میں ان کو این آر او دے دوں یا ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا.
دا پاکستان اپوزیشن گندوں نے اتحاد لو وزیر اعظم عمران خان نا دا استعفا غختنه کوي، خو وزیر اعظم بیا وای چې دا گندونه د ولس لپاره نه بلکې د خپل درغلی او پټول لپاره راوتی دي.
انیسا اجمل وا چې دا پاکستان سیاسي حالات په اړه د تا رپورت وړاندې کړو.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کبی
اوہو رہو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسا رکھ لے
ایپ اور گوگل پلے سٹور والا گوا
اومی لگے ولو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پر پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھنی لگی سن
وقت شوی دے دا اونیس پروگرام روختیا او درملنا نن پا روختیا او درملنا خبرونا کی دا کرونا وائرس ناروغی کووید نولسم چکم دے دا آغی دا علامات و تشخیص او لدیز سخ دا زان ساتلو پا آڑا با معلومات و آوری دا خبرون کوربا پامیر ساحل دے
روختیا او درملنا
پروختیا او درملنه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووېډ 19 پر موضوع غږیږو. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې د اکتوبر له نیمایي راهیسې په زیاتېدو دي. د حالت ته په کتو د پاکستان حکومت د اسلام آباد په ځینو برخو کې ټول بند لګولې، ځینې پوهنتونونه او ښوونځي هم تړلې او پر ولس یې غږ کړی دی چې احتیاطي لارښوونو ته پام وکړي. د پاکستان حکومت وایي که خلک احتیاط ونه کړي نو بیا ټول بند اعلانولو ته مجبورېدای شي. نوی کورونا وایرس تیر کال په ډیسمبر کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د څو میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هرې برخې خپور شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په مارچ کې جهانی وبا اعلان کړه او د نړۍ ګڼو هیوادونو ټول بندونه یا لاکډاونونه ولګول. د نوي کورونا وایرس ناروغي کورونا وایرس ډیزیز 19 یا کووېډ 19 نومیږي. د سازمان په وینا کې یو کس دا وایرس ولري نو د ټوخي، پرنجي او د خبرو کولو پر وخت یې د پوز او خولې له وړو څاڅکو څخه بل کس ته هم انتقالېدای شي. همدا وجه ده چې سازمان وایي چې خلک دې له کوره بهر تمبوزک یا ماسک په مخ کوي، له نورو خلکو سره د خبرو پر وخت لږ تر لږه 2 میټره فاصله ساتي. ناروغ کسان دې په کور پاتې کیږي، خلک دې ګڼه ګوڼه نه جوړوي او په لاس او غېږ دې له یو بل سره روغبړ یا ستړي مشي نه کوي. کووېډ 19 ناروغي لا هم هیڅ علاج نه لري او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پر واکسینو کار روان دی. په پاکستان او افغانستان کې ځینې خلک فکر کوي چې وایرس ښایي ختم شوی دی. داسې نه ده، دا وایرس اوس هم موجود دی او په اروپا، امریکا او پاکستان کې حکومتونو ویلي چې د ناروغۍ دویمه څپه خپره شوې. نن د کورونا وایرس په اړه نورې خبرې هم کوو او معلومات درکوو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. دی د پېښور د بډویرې په شهید ګړی کې د سمایل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري، هلته ورتلی شي او مشوره ورڅخه غوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
الله دې مل شه، خوشاله اوسې. سلامونه کوم.
وعلیکم السلام. ستاسو کلینیک ته چې په مارچ او په اپریل کې کسان درتلل نو تاسو به پوره ځان ساتلی او حفاظتي جامې هغه پی پی ایز چې ورته وایي هغه به هم په غاړه کړی وي که نه؟ نو بیا هغې نه وروسته حالات څه نا څه ښه شو، ټول بند ولګېد په پاکستان کې، بیا حالات ښه شو، وایرس هم پېښې کمې شوې، اته ډېرې زیاتې راښکته شوې په جولای کې که نه؟ په جون کې ډېرې لوړې شوې، په جولای کې ډېرې زیاتې راښکته شوې، بیا اګست میاشت هم ښه تېره شوه او سپتمبر هم او د اکتوبر په نیمایي کې پېښې بیا په زیاتېدو شوې. نو اوس چې دی ستاسو کلینیک ته خلک درځي نو تاسو بیا احتیاطونه شروع کړي دي؟
ډېره مننه پامیر صاحب. مونږ هغه وخت کې په احتیاطي تدابیرو کې صرف لږ نرمي اختیار کړې وه، مکمل مو د لاسه نه ور کړي. هغه بنیادی علت دا دی پامیر صاحب چې کم وایرسونو باندې لکه مونږ وایو چې چکن پاکس یا سمال پاکس یا کاو پاکس، اوس د دې خو نومونه والا پښتو کې نه راځي پامیر صاحب.
صحیح، مختلف دانی دي کنه چې چکن پاکس دی یا وړې وړې سری غوندې دانې جوړېږي سمال پاکس،
او بختورې ده نه کوي به ورته خلکو. دغه سی وایرسونه چې کله د ایمو سره ویکسین په لاس راغله او خو ویکسین وو، نو هغه موږ د ګرد نړۍ نه خلک ایمیونایز ویکسینیټډ شول او دغه سی هغه وایرس چې دی ورسره ختم شول. کووېډ 19 چې دی دا جدید وایرس دی، لا په دې باندې د دنیا مختلف هیوادونو کې تاسو ته پته ده تحقیقات کیږي، د دې نوی نوی ماده ماخذونه او خورېدو طریقې دا موږ ته په لاس راځي. هو سه پورې موږ دې لپاره دا یو ښه قسم تداوی یا ویکسین په جوړولو کې کامیابی چا هم نه ده موندلې. چاہے تمنگا مستند ہوئے لیشو نو مونگا خبر داو چھے مونگا صرف نرمی اختیار کرے وا دلا سمو نو ور کرے نو پا ابتدا کی با مونگا خپل رونو خویندو اور ادن کو تدا بیا ویو چھے داگا وما آتما ناما میاش چکم دا اسوی کالوا پا دے کی دا دے پی خیدے رہا دا پورے کامیشے وی بلکی آگا اڑو کے مال کا برابر پاتی ہو خدا دے موجود دا دے مطلب دا نہ دے اس کلا نہ پا ذہن کے دا چول دے چی دا وائرس ختم شلو سو پورے چی دے یو خو ویکسین منگتا پلاس نی راغلی خط داوی پلاس نی راغلی نو انسان مجبور دے چی دے سر جوندو کی
صحیح
اور چی کلا منگ دے تا مجبور یو چی دے بم منگ سر منگ پوتاک کی دا منگ پچا پر چل کی وی او منگ بم یو نو منگ بیا دے دشمن گنو او داغنا بخپل حفاظت کو اخپل زان بت ساتو اخپل بچان بت ساتو او د خپل ځان ساتنه کې بدا فائدې چې دې سره مونږه نور اولس یا نور انسانان هم د دینه بچ ساتلی شو.
صحیح ډاکټر صاحب تاسو د واکسین خبره وکړه نو زه په دې کې غواړم لږ اضافه وکم. دا د وایرسونو خلاف واکسینونه چې دي کنه کدا جوړ هم شي یو خود دې جوړېدو او دا د ازموینو بهیر چې دا وګد دی کنه اوس په امریکا کې واکسین جوړ شوی دی په برتانیا کې جوړ شوی دی په پاکستان کې د چین په مرسته باندې جوړ شوی دی او اوس یې هغه په روسیا کې جوړ شوی دی. دا په درېیمه مرحله کې اولی چې همداسې لیدلی و بیا هغې نه وروسته یې په ځینو کمو خلکو باندې ازمویلی و اوس یې په درېیم پړاو کې په ډېرو زیاتو خلکو ازموي نو دا بهیر چې دی دا ډېر زیات اوږد دی. نو یو خدا ده بل پکې دا ده چې دا د واکسینونو چې کله جوړ هم شي د دې معنا دا نه ده چې دا به بس په یو کال یو نیم کال کې دا وایرس بالکل ختم کی. د پولیو یا د ګزرن خلاف واکسین چې دی هغه په 1950 او 60 لسیزه کې کار باندې شروع شو لکه په انسانانو استعمالېدل شروع شو او دا د اوس 2000 کال دی 50 کال نیمه پیړۍ وته چې اوس هم په پاکستان او افغانستان کې موجود دی او په نایجیریا کې سکال په دغه 2000 کې د روغتیا نړیوال سازمان ویل چې په نایجیریا دریم هیواد چې په هغه کې ختم کنه نو په دې کې ډیر زیات وخت لګیږي. نو وایرس چې دی اوس موږ ټولنو ته را داخل شوی دی او که موږ احتیاطونه نه کوو نو ماشوم نه نیولې تر مشر کس پورې ټول دا وایرس نیولی شي کنه ځکه بیکټیریا لکه انسان ناروغه کوي نو وایرس به هم ناروغه کوي.
وایرس به هم ناروغه کوي بالکل. تاسو چې کوم وضاحت کو ډېر بهتر طریقې سره ما لفظ استعمال کړو چې مستند وایرس. مستند مطلب چې ټیسټیفای وي سرټیفایډ
لکه مارکیټ کې بازار کې نه بازار ته نه دی راغلی کنه.
او ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیواله اداره چې دا چاغه د دې طریقې کار په خپل حساب سره وضع کی او د دنیا ټول هیوادونو ته متعارف کی او بیا د دنیا ټول ریاستونو په هغه باندې کار شروع کی نو بیا خو تر ډیره حده پورې به موږ خپل ځان بچ کولی شو. وایرس بیا هم نشو ځو نظر ختمولی څنګه چې تاسو وویل. اوس مسله هم دغه ده چې دې موږ سره په هر ځای کې موجود دی که هغه اتاق دی که مسجد دی که سکول دی که دا کور کمره ده او که دا دفتر ځای ده وایرس موجود ده. نو دا وایرس نه د بچ کولو دپاره چې کوم اوسه پورې مونږ پوه شوي یو او د صحت عالمي سازمان چې کوم هدایت دی هغه دغه دی چې پوزه مخ دا مونږ پټو ساتو. نو زمونږ ټولنه کې لکه چې کوم خلک پګړی په سرې نو کای ماسک نه چي نو د پګړی هغه کوم یو مشدای وي شمله یو شاته چې کوم حصہ زوړند آی باندې مونږ خپل مخ تمبوزه کولې شو. دغه سي الحمدلله زمونږ چې کوم ټولنه نو پدې کې د لوپټې یا سادر په سرول زنانه چې ده هغه لازم ګڼي په ځان باندې نو هغه هم باید صرف د سر پټنو په ځای دام کولې شي کدی د کور نه بهر وزي ماشوم سره سکول ته ځي یا نورې میلمنې ورته راځي نو هغه د خپل لوپټې نه هم د دې دغه د تمبوزک کار اخیستی شي اگر چې د کم چې زمونږ ماسک دی او دې کې معمولی فرق به وي پکې حتمن هم وي خو بیا هم ډېر حد پورې احتیاط چې دی نو موږ دغه سې په خپل عمومي اغوستنه کې راوستی شو.
او د روغتیا نړیوال سازمان چې د ماسک د تمبوزک وینا کړې ده نو هغه تاسو وویل کنه چې فرق پکې دی په دې په زړو کې یا لوپټې کې یا د پګړۍ یا د څادر یا د پټو په مخ کولو یا د کترې وغیرہ نه هغه اکثر تبلیغیانې هم دغه کوي اچھا یا گلوبند شو پدې کې فرق لازمن لازمی خبر دشته دی ځکه چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې درې لیئرز یا درې تهونه باید ولري ستاسو ماسک او هغه وزه کړی دی کنه. ډاکټر صاحب دلته ماته دلاور خان ننګراري لیکلی دی او خیسته پوښتنه کړې ده وایي دا د کووډ 19 ناروغي او زکام ناروغي وي نخې نښانې یا علائم تر یو حده پورې یو قسم دي نو وی موږ به څنګه پوهیږو چې آیا زه کورونا یم او که زکام وي ستاسو سپیناوی
دې کې چې کوم بنیادی درې علامات چې دي نو کې اوچ ټوخی دی زکام کې عموماً د ټوخي سره بلغم راوچتیږي دویم پدې کې دا دی چې په تنفس کې تنګی یا تکلیف پیدا کیږي
صحیح
عام زکام کې دا نکیږي او دریم د سر مختلف ډیر علامات راځي چې پای کې سر درد دے.
او تبه دا ډیره
تبه دا پکې پوزن تکلیفات دی پکې د نظام انہضام تکلیفات دی پکې لکه یو مطالعه دام راغلی ده چې دا په نظام انہضام باندې خپل بد اغیزونه کوي
او په ځینو کسانو کې د دستونو علامات هم ښکاره شوي دي
مگر د هغې د سټول یا د پاخانې نه صرف په محدود یو څو کسانو کې دا وایرس ښکاره شوی دی د معاینې نه پس په عمومي توګه د کرونا چې کوم مریضان دي نو د هغې په فضلجاتو کې دا نه دی ښکاره شوی همدغه ډول په بعضې شودې ورکوونکو زنانو کې دا هم د تجرباتو او د مطالعې لاندې روان دي خو بیا هم مونږ احتیاطاً دا خبره کوو که خدا نه خواسته یو ښځې ته ټیسټ پازیټیو راغلو د کووډ 19 نو باید چې هغه خپل بچی ته بیا شودې ورنه کی د رضایي مور شودې ورکی یا د ډاکټر په مشورې سره نورې شودې
او که ورکی هم نو ویلې دي چې تمبوزک دې په مخ کوي
بالکل هم دغه وایم کنه چونکه دې کې ټول نه غټه مسله چې دا نو دا کانټیکټ
زموږ د پوزې او د خولې قطرې دي اصل
کې او دا قطرې لکه موږ خپل ورونو خویندو ته دا مو چې دا هغه قطرې نه دي چې دې په سترګو ویني دا بخاراتی قسم کی
دیکھ زنی چی دی اگر بالکل پا مایکروسکوپ کم دی ری وڑی خکاری
وڑی خکاری گی نو چونکہ زمونگا ٹولن اگر دا فکر کی چی کلمون دا کترو خبر کن اگر دا فکر کی چی دا خلی نا کمی کتری روزی یا پوزی نا دا پواری غن دی بروزی مونگ بیوی نو دا سی ندا بلکہ دا نلی دون کی دی دا تنفس سر هم کی دیشی دا انگی سر هم کی دیشی او د پوزې چې کوم ګنده مایات پوزې نه چې بایږي نو هغې کې هم کېدای شي له دې وجې نه مونږ درېیمه خبره دا کوو چې تاسو خپلې پوزې ته غوږونو ته او سترګو ته ګوتې مه وړئ
سترګو ته ګوتې مه وړئ بالکل
او بار بار لاسونه وینځئ او کوشش دا وکړئ چې مونږ کوم دی لکه اوس مونږ تاسو خو یو بل نه وینو پاتې شي زما خو زړه غواړي چې زه تا ته درغېږ شم
بالکل
لاس در سره ووینم
بالکل
خو کله مونږ وایو چې السلام علیکم نو مونږ ته هماغه کیفیت او هماغومره راحت محسوسېدی شي کم چې مونږ په مخ تر مخه یا په لاس ملاولو محسوسوو
بالکل
نو کوشش دا دی چې مونږ ته چونکه اسلام د سلام کولو عادت ښودلی دی نو مونږ ستړي مشي ورکو سلام وکړو او د بغل ګیرانه او بلا ضرورت د لاس ملاول نه یا د شخصي کانټیکټس د دې نه ډډه وو
بالکل. ښه ډاکټر صاحب تاسو دا د علاماتو خبره چې کوله کنه نو بیا چې کله دغه علامات د مثال په توګه د زکام ډول علامات او یا د سر درد او تبعی د هاضمه نظام خرابې د لیور سره او زنو کسانو کې د خوند او د بوی حس هم ختم شي کنه ورک شو روزو د پاره نو کدا علامات نو او سا بندیدل نه شروع شي وسالنډی نه شروع شي نو ترغه پورې بس خدای چې سړی په کور ناشتی او په کور کې هم مشرانو ته بالخصوص او نورو نه هم ځان لري وساتي
بالکل دغه څه پته کې د مرای زخم کې دل یا په مرای ستونی کې ستونزه پیدا کې دل درد پیدا کې دل په بدن کې دردونه پیدا کې دل او په بعضی صورتونو کې په سرمنه باندې ریشز یا د خارښ شانتي نخې پیدا کې دل یا د هغې د رنگ تبدیلی بالخصوص په گوتو نکونو
کی
اور دا پنجو سرونو کی کہ دا سرمن رنگ تغیر پیدا کی نو دا ہم دا کرونا پا علامتونو کی دے اور اگر چہ دا عام نہ دے پا بازو کیسونو کی دا ہم مخترات لیش
صحیح دے او دا دے ناروغی کا دغی سختی گی نو بیا ای طریقہ چا دا پروٹوکول دا دے چہ بیا با مگ ٹیلیفون کو پا پاکستان کسی طریقہ دا ڈاکٹر تب فون کو کہ ڈاکٹر تب ورزی سڑے
پاکستان کے خو دادا چے دا دے دا بتا اسپتال تزے عموماً پا کلینکونو کے مصر لا دا دے ٹسٹونا نشت دے اس پا بازی ریباٹرو کی حکومت اجازت ورکو او دے روڑ چے کما خبر کرو چے دا عام زکام و کرونا ترمینز با مون پا خپل تا فرق سنگا پیدا آگا خو مونگ دری خبریو کہ اگر چه خبری مونگ ٹکو کہ خواهی کہ یو خبر مونگ دا لحسن ویزو دا خود آگینا دا بچاو پا طریقہ کی راتلا بنیادی چی کم دری شینا دا زکام و دیتر منزا فرق دے نو تبا دا زکام والا ٹوخی چی دے نو آئی کہ دا بلغم امکانم بھی دے کہ اچ ٹوخی بھی او در امقات علامت دا کرونا دا چی ٹائرنس یا ستو مانا کی دل
دا ہمشتا پکی
دا چکم دے دا بنیادی درے غٹ علامتوں دی او وڑا علامتوں کی سنگا چتا سوئل نائی کے دا بدن درد دے دا مرے خوگی دل دی دست یا اسحال کے دیشی کنجکٹیویٹس مگر دی دستر کو سرکے دل او خارخ پیدا کے دل
او غمشتا بالکل پزنوں کا سانو کی پیدا شوئے دی
سر کے درد دا ذائقی یا دا بوی حس دا سوخ لپار اور رکے دل نو زکام کې دا شی نه کیږي عموماً
صحیح
او بیا چې کوم خطرناک علامتونه دي پدې کې چې بیا مجبور دی چې سړی خامخا بستر شي نو پای کې په سا کې تنګي یا د سا لنډېدل یا سا اخیستلو کې تکلیف سینه باندې فشار محسوسول یا سینه کې درد پیدا کېدل او د کم عضلات چې مونږ خبرې پې کوو جب ته چې حرکتونه ورکوي یا د سترګو رپېدن یا د مخ د مسکا د غصې لپاره چې کم عضلات استعمالېږي د هغې په حرکاتو کې چې کله دغه راشي فالج غوندې علامت راشي
صحیح او یا په زړه ستونزه پیدا شي
یا په زړه ستونزه پیدا دا بیا خطرناک علامات دی
او دی صورت کې به تاسو ویل چې آیسولیټ کېدل یا قرنټین کېدل ګوخه کېدل دا خو پټولو کې دی پټولو کې ځان به د نور نه لري ساتو چې نور ناروغ نه کو خو په دې صورت کې به بیا هسپتال ته ځي د بسترې دو دغه په امکاني په دې کې کنه
بالکل نو دلته په پاکستان کې زموږ چې کوم نظام دی زموږ دلته کې یو ټلیفون نمبر وي یو یو دوه دوه ریسکیو ورته وایي
او ریسکیو یو یو دوه دوه
نو دا غي سره امبولانس هم وي دا غي سره په امبولانس کې طب پوهان خو نه وي خو ټیکنیشنز هم وي او هغه بیا دا مریضان هم د کور نه اوچتي او متعلقه چې کوم نږدې روغتون وي چرته چې د کرونا د پاره واډونه مختص شوي دي یا کټونه مختص دي هلته علاج وي نو هلته کې هغه پخپله بیا رسوي غالباً دغه سبا په افغانستان کې هم وي
بالکل هلته هم داسې نظام شته دی عبدالمالک صاحب لپشین راته لیکلی دی ډاکټر صاحب چې له کورونا وایرس ځان څنګه ساتلی شو دا خو تاسو بیان کړه موږ بار بار په همدې باندې تقریبا ټولې خبرې مو په همدې وکړې دی وی که یو کس د کووډ 19 ناروغي ولري نو کوم ډول خوراک ورکولی شو په دې کې خو پرهیز نشته په دې ناروغي کې
بالکل دیکھ پریزو نہ خونش تھا دے ہو دیکھ مونگا دا ضرور چے دا دوارو سپینو زہرونو یعنی مالگا او برا
دینو بزان ساتو ہر وقت کی بدا آگے نزان ساتو
ہر وقت ساتو خود دا کرونا پسورت کے زیاد دا مال کے استعمال دا کرونا مریض لپارا دا بیا دا دیر لوی ستونزی پیش خیمہ ساپے دے دیشی
دے کے بلا دا ہم دا چی دا کم کسان چی ناروغ شی نو دا روختیان اڑیوال سازمان ہدایت باندی با مگا عمل کو کنا غب وایو آغی کی دا دی چی دا ایمیون سسٹم یا دا مدافعتی نظام دا بوست کولو لپارا مگ تر ناروغی مخ کی ہم و دا ناروغی پا وقت ہم باید آغو دا واگانو یا خوراکونو نکار واخلو لکه دا ویتامین سی شو کنا دا استعمال اول دی ام دسی ویتامین ڈی استعمال اول دی دغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ناروغ شو او هغه ته ویتامین ڈی ورکول ځکه هغه مدافعتي نظام سمای کنه او نور خوراکونو کې دسی پرهیز نشته دی
نور په خوراکونو کې پرهیز نشته دی چې کم سیټرس یا د مالټې نیمبو داسې قسم میوجات چې وي د دې استعمال باید کچاته نه وینو دا زیات مقدار کې کم کوو مدافعتی نظام بور سره خوی دغه سے ټول د کورونا هر فرد ته چې عمر ته دو کال څخه زیات وی د اورځ کم از کم نیم سات نه تر یو نیم سات پورې بدن نور تخ کار کول نور تر ناس ته چې پیتاوی چې موږ ورته اوس موسم یخ ته زیاتره منطقو کې دا او په میاش کې یو امپیول د وایټامین ډی د دې سکن بغیر د شوتیو بغیر د وو صرف دای کی چا کم دوا وی اغه سرنج سره واخلی یا پجب اغه د ودری کتری واچي واغه تیر کی میش کې نو دا باید چې موږ خپل عادت وګرځو په دې ټول جمی کې
صحیح
نو سہولت بم وی او د کرونا خلاف به مدافعت هم موجود وی
صحیح اواس کزمک په بدنونو کې ځنې ویتامینونه زیاتیږي نو بیا خاص سر نه ویتامین سی په باره کې موږ دسته یک ویتامین سی دا لیمو ډیر خوړی یا مالټا
وائٹمن سی واحد دا سے حیاتین دے دا تب بدن تا ہر سونا داخل کے دے زیادتی کی نا
صحیح
اس وائٹمن ڈی کا فرض کیا مونگا ویل چھ میش کی یو خری کل کل مونگا روزمارا مورکو یو ایمپیول دادا چھ کا فرض کیا زیاد شی نو آغا بیا پا دے تندی کے درد ور سر رو چھتی گی
خوب حتا خراب
بدن بالکل او بدن شخ شی ور سره بیا
صحیح
اڈو کے ڈیر مضبوط والے ہونی سی کنا نو آغا علامات خیر رکھی کہ نو اغیر پارم بیا مونگا مختصر گنتے کہ دارو ور کو آغا واپس کم کو او کدا میشت یو ایمپیول یو سڑے خلی دانے زیادی گیا دے مقابل کے کمونگا ویٹامین بیش پا گم دو لسم یا دا خورن دا آغیر دا زیادی دو امکان شتا وائٹامن سی واحد دا سے شہد ہے دا ہائپر وائٹامن سی ریا نہ جوڑے
صحیح او ڈاکٹر صاحب مکتا معلوم ہے چې ډیر ماشومان دا مطالعه خودلی دي چې ماشومان نو کې وایرس کې دي شي خو علامات نه هم د زلمیو کې وایرس کې دي شي کورونا وایرس خو علامات ونه لري خو کدوی علامات نه هم لري نو دوی کولای شي چې دا وایرس بل کس ته انتقال کی نو په دې صورت کې د ازموږ د کورنیو مشران چې دي کنه زیات عمر لرونکي پلرونه مو دي نیکونه مو دي کنه نیاګان او دا کاکاګان وغیرہ ماماګان د دوی نه باید موږ فاصله تر څو وخت پورې وساتو ځکه چې دوی زاړه دي او مدافعتي یا ایمیون سیستم کمزور دی کنه
بالکل او دا مشرانو ته هم دا پکار دی چې د ډیر عاجل ضرورت نه غیر خپل کور یا حجرې نه بهر ګرځېدن نه ډډه وکړي
صحیح دی
او زلمیان چې دي یعنی چې کم سل وخت کارونه کم عمر والا خلک دي
او دایمي ناروغي نه لري
او دایمي ناروغتیا نه لري نو دی باندې د وایرس حمله یا د وایرس موجودګي د دې په بدل کې کېدې شي خودي تسویل نه شي عموماً بچ پاتے کی
گئی
خدا دا نہ دا چاہیے مونگا دا یقینی گنو چیز بچ پاتے شما
ضروری نہ
نقصان ہم کو دی لدا پکار دی جدی بیا دا خپلو میندو سر دا پلارانو سره ترونو سره ماماګانو سره ترورانو سره یا مشرانو ورونو خويندو سره چې د عمر د سلويختو کالو څخه تیر وي باید په فاصله کې اوسي
ځانته نه دغه لري وساتي
لري وساتي او بلا ضرورت یو بل سره نږدې کې ناستل او خبرې کول دې نه ډډه وو
سم ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب
الله ګرانو سه خوشاله اوسه
خوشاله اوسه روغتیا او درمل نه خبرونه پام دی زی پایت رسی بلونه بیا در سره په مخه مخه
زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونا نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.